تقضي. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
سلام نو وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مخام وګجشي او بجشي او سه احمدي متاسد د ازادي راډیو نه خبرونه تاسو ما حق خبرونه لودین کې سي تر څنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په چپو د دې خبرونه اوریدونکو کې هم سره پاتې شي. د افغانستان کې د خزو د حقونو په تړاو په کراتو د شمیر خزو لوري لرینونه شو دي. تیرونه به هم د کابل په لویدیز کې شمیر خزو لرینونه وکړل او د خپل حق غوښتنه غاګي پورته کړل. لدی سره بیا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکړ. ریچارد بنیټ هم د اکتوبر پر شلمه کاناډا ته تللی و او د افغان ښځو د حقونو په تړاو دوی خبرې کړې دي. دا چې دا ډول لرینونه څومره د ښځو د حقونو په برخه کې موثر تمامېږي، څومره به وشي کړلی چې خپل حقونه ترلاسه کړي، پر همدې موضوع مو نننۍ خپرونه ځانګړې کړې ده. تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکې ونیسئ او د خپلو نظریاتو او غوښتنو په شریکولو سره زموږ خپرونه کې ونډه ولرئ. د دې تر څنګ په خپرونه کې به موږ سره هم میلمنې وي چې هغوی په نننۍ خپرونه موږ سره به بحث وکړي او دا چې په افغانستان کې هم څومره د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي یا دغه میرمنې چې هغوی راوځي د خپل حق غوښتنې په تړاو باندې غږ پورته کوي، د دوی غږ څومره په ټولنه کې راسه پاتې کېدلی سي. پر همدې موضوعاتو به نن په خبرونه کې مونږ بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ چې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو اړیکو په لارې هغه کوم نظریات یا پوښتنې چې تاسو لرئ په خبرونه کې مونږ سره شریک کړئ. نن به سره په خبرونه کې درنې میلمنې وي چې له دوی سره به مونږ خپل خبرونه ته ادامه ورکوو. له دوی سره به په نننۍ موضوع باندې خبرې کوو. را سره به د ښځو حقونو فعالغلی رابعه سنګزی، د ښځو حقونو فعالغلی روګل افغان، د ښځو حقونو فعالغلی مجده عزیزی او تر څنګ لیکوال او د ښځو حقونو فعالغلی اوګیمیل نن په خبرونه کې مالتي وکړي چې دوی به په نننۍ موضوع سره خپل نظریات خپل تحلیلونه ولري. تاسو هم لکه څنګه چې مې په پیل کې ویل کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو نظریاتو له لارې خلکو ته یا د افغانستان د ښځو د حقونو د غوښتنې په برخه کې خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم ورځو خپلو درنو میلمنو ته چې را سره د ښځو د حقونو فعال اغلی رابعه ستانکزی وصله پاتې شوې ده. سلامونه اغلی ستانکزی، وخت په خیر. کراته وایي چې دغه شمېر لرینونه چې په افغانستان کې ښځې تر سره کوي، دغه لرینونه تاسو څنګه ارزوئ؟
وعلیکم السلام، مننه. سلامونه اغلی مزی تاسو درنو خویندو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه خو ټکو ته مو اشاره وکړه. کوم خبرونه چې ما هم په دې اړه ولوسله او دا مې تعقیب کړله، د مونږ خویندې بیا یو ځل بیا خپل د خپل حق لپاره خپل غږ پورته کړی. دا د هغوی حق ده، دا د ښځو حق ده که خپل غږ پورته کوي. دا چې زه نه غواړم چې چاته خطر پېښ سي او نه غواړم چې زموږ خویندې یو ځل بیا له تاوتریخوالو سره مخامخ سي، نو په دې اړه زه نه وایم چې دوی مشخص داسې یو ځواب دوی ته نه لرم چې دوی دغه کار ته ادامه ورکړي که دوی دغه لاریونونو ته دوام ورکوي او که د دوی سره راټولېږي یو لیک لیکي په ګډه، دغه لیک اوسنی حاکمانو ته تر هغوی پورې رسوي او د مال نظره که دوی له نورو خویندو سره په دې اړه باندې وغږېږي او هغوی هم په دغې خبرې باندې له ځان سره هم نظر کړي، د علماو نظر له ځان سره واخلي، د کورنیو حمایه له ځان سره واخلي، تر څو د مال نظره دغه د دوی د غږ اوچتولو اقدام یا دغه کار ښه پایله او نتیجه ولري په افغانستان کې. نو زما غوښتنه هم دغه ده چې دوی د خپلو مشروع غوښتنو لپاره خپل غږ پورته کړي، دا چې په کومه طریقه یو کې چې دوی ته خطر یا دوی ته زیان پکې پېښ نسي، دا باید په نظر کې دوی ونیسي او زه له دوی د حقونو څخه ملاتړ کوم او دا یو ښه اقدام ده. دا د دوی حق ده چې دوی خپل غږ پورته کړي او نظام باید واوري.
ډېره مننه. بیا به هم خبرونه کې تاسو سره مال پاتې شو، بحث به ادامه ورکو. د لیکوال او د ښځو حقونو فعال اغلی اوګیمیل موږ سره پر کرخه کېدم. سلامونه اغلی اوګیمیل، وخت مو په خیر. که تاسو راته ووایئ چې دغه لاریونونو سره چې په افغانستان کې په بیلابیل بای خصوص په لویدیز کې دغه لاریونونه ترسره کېږي، ښځې څومره کولی شي په دغه ډول لاریونونو سره خپل غږ په ټولنه کې ژوندی وساتي؟
مننه کوم. سلامونه تاسو قدر منو مل منو سا اوریدون کتا دا دول لارینونا دید پارا بیا البته میر منو پا دینل پا هیواد کی البته پا مسلمت آمیز شکت دی خوال لارینون تا بیا مخا وکڑا زکر چی داغا کسان چی وست مکتاب یا دا میر منو دا حقونو دا کار دا پارا کم حق چی دوی لاری دوی هیر نشی او دستی فکر رو نکی که دیر و موده دوی خپل غگونه پورت کل دری کالا و داری وزنو بلاخره دوی مستلی شل دوی خپل زایی که نشی دل دوی باید یادوی که دا غختنه دوی دا یاده دوی جاری ساتی دوی همیشه بخپل غگ ولری او دا غختنه و دوی نه پا هر شکل چیوی زد درانی خور در آبی جانی طول خبری بزایی گنم اولاندیزی واقعان در دخو یو تا تنزی بلا دیری دی چکا زینی کسان یا در آمیل منی چوز دیر روانی حالات تراغلی دی خودکشیانی زیاد چیوی دی البته چا تا نخ داری خو دست دینان خلکو تا معلوم دی یعنی کاس نوار کول کیږي حالات بیخی تاوتریخوالی په کورنیو کې په دې خاطر چې دا جنکۍ په مکتب کې دي مکتب کې وي او اوس په کورونو کې د خپل کورنۍ سره هم لګېږي او وزګارتیا او کور کې دا چې هېڅ بې سرنوشته کېږي د خپل راتلونکي دپاره ډېرې اندېښمنې دي او د دې هغه صحت هم خراب دی کورنۍ کې امکانات هم داسې نشته شرایط هم داسې نه دي چې دوی وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي ډېر زیات ځورېږي او دا چې بیا هغه ودونو ته چې د دوی خوښه نه وي مجبور کېږي او دلته خو هغسې رواجونه دي چې یا د جلکۍ نه څوک پوښتنه هم نه کوي وخت د هغه برخلیک په ټاکل شوي چې چا ته یې ورکوي نو دا ټول هغه شیان دي چې ټول ملامتي دلته په کور کې که هغه مېرمنه ملامت هم نه وي اغه ملامت کنی او ستونزی او تاوتریخوالی ورځ تر بلې په کورنیو کې ډېر زیات شوی دی نو دا حالت خلک ځوروي فامیلونه ځوروي او دلته دا فقر او بیچارګي چې بیکاري چې ورسره یو ځای شوی دی دا نو بالکل ژوندي تریخ کړی دی په ځان دا غري دی او بالاخره دوی راوځي که د بیرون کې راوځي خو زه وایم دا به ډېر ښه وي چې د هغه چا غوږونو ته ورسوي چې په دوی باندې هغسې یو پلنې وکړي هغسې یو وړاندیزونه وکړي او هغه اجرایوي حالات باید په دوی راولي چې دوی نه حساب وکړي حساب کتاب دوی سره وکړي آخر څه کېږي دا خو څلورم کال دی دا د تعلیم دپاره ډېر زیات زیانور دی دا هېڅکله جبران کېږي نه دا ټولنه به د جهالت په لوري ځي او اوس هم دغه د هلکانو دپاره هم د تعلیم کیفیت بالکل خراب شوی دی یعنی دونه کیفیت یې ټیټ شوی دی چې سړی تصور یې کولی نه شي او هلته مکتب کې غیر له جنګ غیر د خشونت هېڅ بل څه نه دي نه تعلیم دی او نه تربیه دی او نه څه دی که دغه حالت ته توجه دی او نه کې د دوی د دې هلکانو حالت هم خراب دی نو خدای دې خیر پیښتي واقعا سخته ده او هغه مېرمنې چې وځي دوی د بدې ورځې نه وځي ځکه حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه نو دوی چې تر څو ژوندي دي دوی دا خپل آواز پورته کوي که په هر حالت کې دي مجبور دي ځکه دوی په داسې حالت کې وځي وایي اور هغه ځمکه سوځي چې ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي نو دغه حالت چې په خپله دوی احساسوي بیرون کې چې کوم کسان دي زه پوهېږم چې هغه دردېږي هغوی که دا کارونه په مسلسل شکل وخت په وخت دغه خپل غږونه پورته کړي دا به ډېر ښیي تر هغو چې دلته دننه تاسو پوهېږي چې شرایط هېڅ ښه نه دي تاسو به اورېدلی وي تاسو به یې ګورئ نو دا غوښتنې مونږ بار بار هغه ډېر لوړو مقامو ته مونږ تللي یو په ډله ییز شکل مونږ سره ډېر ښه وضعیت هم کړی دی اما متاسفانه چې نتیجه یې تدلو ده او همداسې د ملل متحد ډېر جب پوری کسان لکه آمنه محمد راغله چې د ملل متحد معاونه و او هغه دغه د اسلامي همکاروي سازمانونو کسان چې راغله ډېر اسلامي هیوادونه نور لوړ پوړي چارې ډېر پوهان راغله دوی سره کېناستېدل پخپله د دې پخپله یونما کسان بار بار دوی ته تللي دي نو دغه که دوی فکر کوي چې دوی به خاموشه شي نو دغه آواز به هېڅکله هم خاموش کېږي نه هیله من یې چې دوی تصمیم ونیسي او دوی د خپل دغه کړنې نه لاسسر شي او د جنکیو مکتبونه پرانیزي او د ښځو حقونه ورکړي د کار حق ورته ورکړي ډېره سخته ده ځکه دلته که دوی سایه باندې پوهېږي او سایهګیري کړې دوی ته معلومېږي چې څومره شهیدان مونږ لرو او ښځې ډېرې کونډې دي ډېر مشکلات لري دوی تحصیل کړی کار کړی په دې شل کلونو کښې دوی ورسېدل نو دوی چې په کورونو کښې دي او د کور نارینه هم په کور کښې دی دا هم په کور کښې دی اولادونه یې وزګار دي ټول وزګار دي نو دا حالت یو انسان تصور وکړي څومره سخته ده او دا یعنې فکر کوم 90% فامیلونه اوس په همدغه ستونزو باندې لاسو ګریوان دي او دا ډېره سخته ده د دې کنټرول سخته ده چېسې بحران ته به لاړ شي چې بیا به یې څوک مخه ونه نیسي هیله من یو چې په دې هکله دوی خپل هغه کړنې باندې بیا د سره غور وکړي او یو ښه تصمیم ونیسي.
مننه. بیا هم تاسو سره به په خپرونه کښې ووځو. د ښځو حقونو فعال اغلې مجده عزیزي هم موږ سره وصله شوې ده، دوی ته به ورشو. سلامونه اغلې عزیزي، وخت مو په خیر. که تاسو راته ووایئ چې زموږ درنو مېلمنو ډېر مسایلو ته اشاره درلودل، هغوی پر دغه موضوعاتو باندې خبرې وکولې چې له ډلې تر دې مخکې د لاریونونو په تاړو باندې ویلې چې دغه مېرمنو خپل غږ پورته کړی دی او راوتلي دي، د خپل د حق غوښتنې په تاړو باندې دوی خپل غږ اوچت کړی دی، ځکه حق اخیستل کېږي، حق ورکول کېږي نه. په دغه موضوع په تاړو باندې ستاسو نظر څه دی؟ رښتیا هم که حق اخیستل کېږي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه حق دې واخلي؟ تر دې وړاندې هم دغه لاریونونه ډېر زیات شوي دي، ځای نیولی دی که نه؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته حسجانې او بس کې ټول ګډونوالو ته. هیله مند یم چې ټول روغ اوسئ. او یو سلام د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. دقیقا حسجان، موږ په دې باندې پوهېږو چې همیش په افغانستان کې دغه کار شوی دی او خلک د دې لپاره چې خپل حقوق ترلاسه کړي، که هغه په هر برخه کې وي، دوی دغه کار کوي، خو متاسفانه بیا دولت دې ته پام نه کوي. په دې خاطر چې دوی که څوک غواړي تظاهرات وکړي یا لازمونه وکړي، نو دوی داسې فکر کوي چې دا له کوم هېواد څخه هېواد دا سپانسر کوي او دوی ته وایي چې دغه کار وکړي. خو دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا د اساسي قانون په اساس د مدني که دوی په هر برخه کوي، دوی دغه مدني حق دی چې دوی دغه کار ترسره وکړي. صحیح ده، دوی دغه کار دغه لازمونه کوي، خو ځینې وختونه بیا دا د دولت لپاره یوه هوجده ده چې دوی دې باندې پوه شي چې په ټولنې کې ښځینه قشر هم شتون لري. خو متاسفانه موږ په دې باندې پوهېږو چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې زموږ نیمایي وګړي چې زموږ ښځینه تشکیلوي، دا اوس فلج دی. نو دوی دغه کار چې دوی کړی، موږ په سل په سلو کښې دا یو ښه اقدام بولو او دې دا ستایو. او که نور هم د رابعې خور په خبرو تایید باندې، که دوی ځان سره د کورنۍ حمایت ولري او د علماو نظریات ولري او د دوی لپاره خطر ونه اوسي، نو دوی کولی شي دا کار وکړي. په دې خاطر چې دوی مجبور کوي چې دوی ته دولت توجه وکړي. موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې کله چې په یوه هېواد کې په نورو هېوادونو کښې یوه قانون نافذ کېږي، که هغه د هغوی ټولنه وګړي دا قانون نه مني، نو سبا لپاره ټول یو مټی کېږي او دوی دغه اقدام کوي او لازمونه کوي په دې خاطر چې دوی دا قانون نه غواړي. خو متاسفانه افغانستان کښې بیا داسې نه کېږي که یو نفر یو کس اوسي یا که ښځینه اوسي که نارینه اوسي، هغه غواړي دغه کار وکړي، نور د دې څنګ چې نور ورنه حمایت نه کوي، نور ورته خبرې هم کوي. خو بیا دې سره موږ په دې باندې پوهېږو چې هغه د سرلوم کال روان دی، په افغانستان کښې هېڅ څه تغیر نه کوي. او کوم کس چې غواړي لرنه کې څوک د هغه حمایت نه کوي. که موږ د اساسي قانون په اساس وګورو دا زموږ حق دی، نو هر څوک کولی شي د کار وکړي. په دې خاطر چې خپل حق اساسي حق چې اسلام ورته ورکړی دی د هغه حق ترلاسه کولو لپاره دا خو یو ښه کار دی. نو ځینې وختونه بیا داسې کېږي چې ځینې ښځینه یا خو زموږ خویندې چې دا کار کوي دوی مجبور شوی دي. موږ تاسو په دې باندې ښه پوهېږو چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې زموږ ځینې ښځینه دي چې خپل د کور سرپرستي کوي. که هغه بیا ځینې وختونه د طالبانو مشران وایي چې نور کارونه هم شته دوی کولی شي د هغې له لارې ځان لپاره کار وکړي او عاید ولري. ښځو ته په مثال در کوم که یو ښځه غواړي خیاطي وکړي هغه که ډېر ګټه وکړي یا ورځ کې 200 افغانۍ ګټه کوي، نو دغه 200 افغانۍ ته لاسوږه کوي. دا کومه کار د خپل کورنۍ لپاره کوي؟ دا د خپل کور کرایه ورکي، دا د برق بل ورکي، که دا خپل نور ضرورت کې ترلاسه کوي. خو نه، باید دغه کله چې لرونه کېږي ولس هم یو موټی اوسي، او که ښځینه وي که نارینه وي یو بل سره وسی علما هم په دې برخه کې باید کار وکړي. او که لرونی نه کېږي او که هر قشر وي، موږ باید یو بل ملاتړ وکړو تر څو وکولی شو دغه زمونږ دغه کومه غوښتنه شرعي غوښتنه د اسلام مطابق. موږ هېڅکله په افغانستان کې الحمدلله زموږ ښځینه دا نه وایي چې موږ ته هغه حقونه ورکړل شي چې د اسلام په تعزات کې وي. هغه حقونه موږ ته ورکول شي چې باید د اسلام سره د زموږ از اسلامي او افغاني ارزښتونو په اساس باید هغه حقونه موږ ته ورکول شي.
مننه. د ښځو حقونو فلغلی روغل افغان هم موږ سره وصله شو، دوی سره به خپل بحث ته دمه ورکړو. سلامونه آغلی افغان، وخت مو بخیر. تاسو خبرونه کې خره خلاص سویم. یو مسله چې وړاندې زموږ درنې میلمنې ورته اشاره درلودلې ده، هغه د علماو رول چې رښتیا هم که علما په اسلامي ټولنه کې د ښځو د حقونو د شریعت په طرف کار کړی وي یا د هڅې کړی وي، ښایي څومره ځای نیولی دی. په همدې موضوع تړاو باندې به د آغلی ربیع ستانکزی نظر واخلو چې آغلی ستانکزی، علما څومره رول لري د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې، بخصوص په افغانستان کې؟
مننه. څرنګه چې موږ او تاسو علماو ته په ټولنه کې ډیر زیات احترام لرو او د علماو نظر او خبره خورا ډیر زیات ارزښت لري، نو په ټولنه کې اغیزه هم ډیره ده. نو موږ په دې کې دوی ته اړتیا ده چې دوی د موږ سره دغه په پورته کولو کې، د موږ د دغه مشروع حق په غوښتنه کې، له خپلو خویندو سره دوی ودرېږي او دوی هغه حق وینا وکړي. د دوی رول خورا ارزښتمن ده. د دوی غږ حکومتونه هم اوري. هر حکومت، هر نظام چې وي، که هغه جمهوریت وي که هغه امارت وي، علماو ته ضرورت لري. د علماو خبرو ته غوږ نیسي. دغه قوانین د علماو له ادرس صادر کیږي او جوړیږي. دوی په اوله کې میلی چې موږ د علماو سره په دې کې مشوره کوو، یعنی موږ په خبرو کې ورسره لګیا یو. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې موږ خویندې څنګه وکولی شي له دغه علماو سره دوی دغه خپل نظر شریکي او د دوی ملاتړ ترلاسه کړي تر څو دوی یو قوي ادرس نه ورسي. ما په بار بار په مرکو کې ویلي که موږ دغه د خپل مشروع دغه حق، دغه د تعلیم حق، موږ دغه له خارجیانو غواړو یا له هیوادونو نه غواړو، دا موږ کاملا بلکل دا یو اشتباه خبره ده. ځکه چې موږ حق د افغانو ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره په افغانستان کې غواړو. موږ دغه اسلامي حقونه غواړو. موږ د اسلام په رڼا کې او د اسلام تر چتر لاندې دغه حقونه غواړو. نو موږ دغه د بل چانه نه غواړو، دا د خپل نظام نه، هر هغه چې هر نظامي هر حکومتي له هغوی نه غواړو. نو موږ چې په خپله کښېنه، نو قوانین وزن وکړو، اصلاحات پکې رانولو. اوس که په معارف کې کومه ستونزه وه یا په کتابونو کې کومه خبره وه، هغه د اصلاح وړ دی. هغه خو څه د قرآن ټکی نه وي چې هغه به هېڅ نه خورېدای سي یا څوک تبدیلوای نه سي. اسلامي عمارت کولی سي چې یا پالیسي تغیر کړي، د کار او د تعلیم په باره کې ځینې شرایط په وضع کولو کې نجونو او ښځو ته د کار او د تعلیم حق ورکړي. لکه څنګه چې مخکې د مونږ خورکۍ وویل چې موږ ډېرې خویندې دي چې په کورونو کې دوی ډوډۍ راوړي، دوی بل څوک نه لري چې کار ورته وکړي. نو دلته که اسلامي عمارت دوی ته د کار او د تحصیل زمینه نسي برابرولی، باید نو دوی خپل پالیسي پلی کړي او پالیسي ولري. یا د دغه ښځو ته
د ځوان سہولتونه ورکي خو نسی کولای. حکومت دومره قوي نه ده چې ټول ته کورونه ورکي، ټول ته معاش تعین کړي. یا نو باید دغه پالیسي مخته ونیسي چې خلکو سره یا ښځو سره خاصه مرسته، یا ښځو ته یو حد د مصارفو وټاکي، چې که یوه ښځه سفرست نه لري دولتي کورونه دي ورته جوړ کړي، چې په کمو کرایو په اخیستلو سره سی، یعنی د دولت لخوا هغه کرایه باید واخیستل سي، هغسې کورونه او ځایونه دي ورته جوړ کړي، زمین کې د کار او د تعلیم په برخه کې زمینه سازي ورته وکړي، او مصارف یو حد ورته وټاکي، تر یو حد حکومت ورسره یا ځینې نهادونه ورسره مرسته وکړي چې دغه د ښځو وضعیت ښه سي. مونږ که ګورو ګیله له همسایه هیوادونو څخه کوو چې هلته د مونږ خلک په څه وضعیت کې دي، خو مونږ هغوی نه ګیله نه سو کولی. اوس مونږ باید خپل افغانان سره کښېني، له خپل حکومت نه هر څه وغواړي. نو حکومت باید د ملت او د خپلو خویندو خپلو لوڼو خبرو ته غوږ ونیسي. دا که چې مونږ په کومه طریقه دغه حق وغواړو، اول باید دغه طریقه مونږ سره کښېنو، دغه طریقه دغه لاره مشخصه کړو، په داسې طریقه په داسې لاره باندې حق واخلو چې هغه نه نظام پکې ځان په خطر وګوري، نه هغه مونږ پکې د بل چا د پردیو یا د بل چا نظرونه پکې واخلو. مونږ باید په خپل منځ کې سره کښېنو، طرحه جوړه کړو چې هغه طرحه د مونږ د ټولو ولس لپاره د منلو وي. که مونږ بیا هم د بل چا نه مرسته غواړو، هغه پالیسي راولو یا هغه کوو تطبیقوو، بیا به هم همدغه د شل کلنې جمهوریت پایله وي چې بیا به هیڅوک نه حمایه کوي، او په یو ورځ کې بیا له منځه ځي، څوک به بیا نه مني، څوک به بیا حمایت نه کوي. نو ستونزه په دې کې وه چې مونږ هغه شل کاله فرصت له لاسه ورکړي چې افغانان سره یو نه سو. مونږ یو ګډه پالیسي خصوصا په معارف او د ښځو د کار لپاره نه درلودله. هغه وخت کې ستونزې وې د دې لپاره چې ښځو لپاره یو خاص شرایط حکومت نه وښایي چې ښځو ته باید څه رقم د کار شرایط برابر کړي. اوس چې انتقادونه هم کېږي په همدې اساس کېږي، نو اول راځئ چې هغه د انتقادونو نقطې چې کوم ټکي د ښځو ته او نجونو ته زیان رسوي هغه له منځه ویسو. هغه شرایط چې غواړو چې په هغه شرایط کې مونږ تعلیم او کار غواړو، هغسې یو پالیسي ولیکو، هغه هغه کې که ټول خلک مونږ سره بیا هغه خلکو سره شریک کړو، په هغه کې د نورو خویندو د ټولو افغانانو د نارینه او ښځینه او حمایت ترلاسه کړو، د علماو نظر پکې واخلو، د علماو کلکه حمایه باید په هغه کې له مونږ سره وي. د یو قوي ادرس نه ورسو له عمارت که هر څوک یې ورسره کښېنو چې تاسو اوس مسؤلیت لري، دغه د مونږ مشروع حق ده، دا مونږ ته راکړئ. د ما نظر همدغه ده. نو زه غواړم چې مونږ خویندې چې څنګه حوصله یې کړې ده او بیا هم بار بار یې خپل غږ پورته کړی دی، زه د دوی له واقعا مننه کوم. زه د دوی وضعیت درک کوم، زه پوهېږم د اوږې خور په د خبرو په تایید چې واقعا په ښځو ته اوس رواني ستونزې پېښې شوي دي، تاوتریخوالی ډېر شوی. چې یو هیلت یې همدغه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، ځکه چې ښځه کار نشي کولی، او نو ښځه چې کار نه کوي اقتصادي ستونزې شته، او همدغه سبب یا باعث د دې ده چې په کورنیو کې دغه ستونزې رامنځته شوي دي، تاوتریخوالو سره مخه کېږي، بله لاره نه پیدا کوي، خودکشیو ته مخه کوي، چې دا د مونږ او تاسو د دین له ادرسه یا له نظره یو آرام یو نامشروع کار ده. نو مونږ غږ کوو چې عمارت دې غږ واوري، په علماو غږ کوو چې له خپلو خویندو سره ودرېږي، په کورنیو کې هر نارینه ته باندې غږ کوو چې د خپلو لوڼو او د خپلو خویندو د خپلو ښځو د حق لپاره ورسره ودرېږي.
مننه اغلی امیل. تر دې مخکې ډېر شمېر لاریونونه به کېدل په افغانستان کې، بخصوصا د هغو فعالو مېرمنو له لوري چې هغوی په افغانستان کې د حق او د زده کړو د تعلیم په برخه کې ځان مسؤل ګڼلی دی، دوی خپل آواز اوچت کړی دی. خو بیا دغه لاریونونه په تاوتریخوالي وخت نا وخت اوښتل، دوی نه شکر چې خپل لاریونو ته ادامه ورکړي. له هغې وروسته پرېکړه دا شوه چې دغه شمېر مېرمنې چې دوی د خپل غږ اوچتول په برخه کې هڅانده پاتې شوي دي، په تړو ځایونو کې د خپل غږ اوچت کړي او له هغې څخه خپل مبارزې ته دوی ادامه ورکوي. په تړلو ځایونو کې یا پټو سرپټو ځایونو کې دوی چې کله خپلو لارینونو ته ادامه ورکوي، دا څومره ځای نیولی شي؟ رښتیا هم د دوی خاک له دغه ځایونو څخه اورېدل کېدلی شي که نه؟ لکه څنګه چې دوی خپل ادامې البته مبارزې ته ادامه ورکړې ده، په همغه شکل د مخته لاړ شي.
ابتدا کې چې کله دوی یو څه سختریزي ځانه وښودله، یعنې په هغه تړون چې په
قطر کې کېده زیاتره دلته به دوی ته ډاډګرینه ورکول کېده چې دوی هغه خلک نه دي چې هغه یو دوره مخکې و له تعلیم سره او د ښځو سره یې سخت دریز برخورد درلوده. دوی یو تکس ډاډه و چې دوی به د دې کړنې اصلي به نه وي. اوس هم تاکید کېده چې د تعلیم او د کار مخه به نه نیول کېږي، نو ټول ته به یې خاطر جمعي ورکول چې دا ذریعې هسته نه دي، ډېر په ښه صورت او فرق کوي او هڅه کړنې به یې برخوردونه به یې سالم وي، ډېر به ښه وي او د ښځو هر څه به محفوظ وي، خوندي وي. متاسفانه کله چې اول دوی ننوتل د ښځو چارو وزارت د هغه وزارت ځای بدل کړ په امر بالمعروف کې، په خو هم د ښځو د ډبولو وهلو په نامه شهرت درلوده، خو په هر صورت بیا ورو ورو دا فرمانونه صرف مشخص د ښځو د پاره، د ښځو د پسنډه کولو د پاره، د ښځو د تعلیم، د ښځو د کار، د ښځو د اجتماعي ژوند، په ښځو باندې چې هر هغه څه د دې په فکر ګرځي، د هغه فرمانونه یو په بل پسې په لسګونو فرمانونه چې اوس نه پوهېږم څو نوي ته ورسېده، نو دا خو به هم د ښځو دپاره د دې ټولنې کې د نیمایي څخه زیاته برخه تشکیلوي. زه نه وایم چې دا نیمایي دي، دوی زیات دي، ځکه موږ ډېر ځوانان له لاسه ورکړو، ډېر نارینه مو له لاسه ورکړو نیمه پېړۍ په جنګونو کې. نو چې کله دوی په ټولنه کې ټولنیز چارو کې چې دوی دومره تعلیم وکړو، دوی غیر د تعلیم نه نور مهارتونه ځکه هغه چې تعلیم کم و یا نالوستي و، نو دوی په یو ډول داسې نه چې دوی حساب نه مني، افغانان د اول نه اوس خو مسلمان شوي نه دي، چې کله اسلام دلته راغلی په اوومه پېړۍ کې دوی مسلمان دي، دوی هغه خپل اسلامي حجاب و هر څه په نظر د هغې مخالف نه دي. نو بیا خصوصا میرمنې چې ډېر دوی آسیب پذیر هم دي او تابع هم دي، دوی سرکشي نه شي کولی لکه نارینه. دوی همداسې چې په کورنۍ کې په ټولنه کې دي، همداسې که حکومتونه څه فرمان ورکړي، دوی هغه نه هېڅکله هم سرغړونه نه کوي، خو د خپل اساسي اسلامي او انساني حقونو نه باید دوی برخورداره اوسي. چې متاسفانه هر شیبه په هر رقم چې دوی که د دوی وسه توان رسېږي، غواړي چې یو د دوی په هغه روح روان باندې یو بل فشار هم وارد کړي چې دا یې د منلو وړ نه ده. او دا ښځې چې تاسو پوښتنه وکړه، بښنه غواړم چې ډېر لرې لاړم، دوی په داسې ځای کې باید لاریون وکړي، خو زه دا درته وایم چې نن سبا د سوشل میډیا دوران دی، نن بل اثر دی. دا د دې قدیم مظاهری کې یو دی خپل غږ پورته کوي، دا دنیا ته رسیږي، دا هر خلک یې ګوري، دا هر څوک ترې خبرېږي، نه یوازې دوی خبرېږي بلکې نور هم خبرېږي، ټوله دنیا پرې خبرېږي. نو حتما یو ورځ نه یو ورځ زمونږ دغه دغه غږونه او دغه دغه فریادونه به رنګ راوړي، یو ورځ به تغییر وکړي، ځکه هېڅ امکان نه لري. خلک بالکل په پوزه راغلي، خلک ډېر تنګ شوي دي، ځکه د نارینه و نه کار اخیستل کېږي هره ورځ. څوک چې کار نه لري، تعلیم یې کړی، ماستر دی، ډاکټر دی، کراچی هغه کوي، کراچی نه پرېږدي، کراچی ګانې ټولې بندې کړي، حوزو ته وي وړه، هی هغه څوک بالاخره ټکسي ګانې په دې بانه او په هغه بانه چې دا داسې ده او دا هسې ده دی ودرول. خلک څوک کار رسمي کار ماشاءالله دی، ټول که پوهېږي که نه پوهېږي، په هغه کلیدي ځایونو کې په خپله دي او خپله خپلوانو ډله کسان چې مبارزه کړي په دې لاره کې خاص کړی دی، د دوی همفکره دي، هغوی دي. نو دا نور کسان چې دغلته دي وطن کې اوسېدلي دي، پاتې شوي دي، دا څه وکړي؟ دوی کار په کاروبار هم ترې نه اخیستل کېږي. نو ته فکر وکړي چې په هغه کورنۍ کې نارینه هم بېکار وي، ښځې هم بېکار وي، دوی خو د بدې ورځې نه اوازې نه پورته کوي، قسم ده که دوی د اواز نه پورته کوي او دوی د پاره پورته کوي. اول کې خو ورباندې ټاپي لګول کېده چې دوی غواړي خارج ته لاړ شي او ځان لپاره کیس ګو، نه دا خبرې نشته، موږ ته معلومیږي، موږ دوی سره په تماس کې یو، دوی د دې دپاره دا کار نه کوي. هغه لومړني کسان په خدای قسم ده چې هر او چاته خپل وطن ګران دی که مجبور نشي د مجبورۍ نه که دوی کډه نشي و دومره چې دا وطن په میرمنو باندې ګران دی فکر کوم چې په هیچا باندې دونه ګران نه وي. دوی غواړي چې خپل وطن دپاره زحمت ایستلی، همدلته کار وکړي، همدلته اولاد وروزل شي. بل وطن د بل چا دی، دا وطن د افغانانو دی، دوی باید همدلته اوسي او خپل د حقونو نه برخمن اوسي، د دوی حق دی.
مننه، ډېره زیاته مننه. ښاغلی افغان، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایمه. زده کړې د هر وګړي حق دی، خو ښځې محرومې دي. دا څومره ښکاره له بشري حقونو څخه سرغړونه کیدلی شي؟
ښاغلی احمدزی، تاسو ته او ستاسو درنو مېلمنو ته او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو سوال که ما ته تکرار کړي جارو نه وپوهېدم.
بله، د زده کړو حق هر شخص هر وګړی لري چې هغوی باید لوړ زده کړې ولري، هغه که په افغانستان یا په هر هغه هېواد کې. ولې په افغانستان کې ښځې محرومې دي له دغه حق څخه؟ څومره د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده؟
دا خو ستاسې د سوال د پتایید سره داسې ښځې یوازې نه ده چې د تحصیل څخه محرومې دي، بلکې د ژوند څخه اصلا محرومې دي. د دوی ژوند فقط ترلی پر نارینه پرې دی، یعنی داسې تفکر وجود لري په تعصب سره چې که نارینه وي دا به نو ژوندی وي، چون د هغه نارینه قوام دی په دینی لحاظ باندې. که نارینه نه وي نو دا هیڅ شی نه ده. بنان دا بشری حق، د ژوند کولو حق، د ژوند تعریف ډیر وسیع تعریف دی. رازم و اصلي نقطې تاغه دا دی چې یوازې تعلیم نه دی چې د اوناسو د قشر لپاره په دې درې کاله ممنوع کړی دی، دروازې ورته بندې کړي دي، بلکې د ژوند کولو دروازې اصلا ورته بندې کړي دي. هغه په دې مفهوم دی چې هغه کرامت، انساني کرامت چې یو ښځه په دینی لحاظ او اول په انساني لحاظ بیا په دینی لحاظ عقیدوي لحاظ لري، هغه د طالبانو د اسلام تر عنوان لاندې تعریف شوی نه دی. تعریف یې دا دی چې ښځه فتنه ایجادوي که راووزي، که ښځه تحصیل کرد داسې چون محیط ماحول ورته اماده نه دی، ایجاد فتنې کوي. دا فتنه دا دوی پر ښځه باندې اچوي، ال دا چې ښځه خو فتنه نه کوي، هغه خپل د کار لپاره راوزي، خپل د اجتماعي ټولنیز ژوند د کولو لپاره سهم د ټولنې په شو او نشې په فرازو کې اخلي. مګر فتنه خو نو هغه څوک ایجادوي چې دی ښځه په ټولنه کې نه مني، چې دی یوازې جنسي فکر خپل د غرایزو په چوکاټ کې ښځه ویني، بنان اخلاقي چوکاټ. بله، دوی د اسلام تر عنوان لاندې اخلاقي جنبې ته د دې مسلې توجه نه لري چې اسلامي جامعه باید یو اخلاقي جامعه وي. په دې اخلاقي جامعه کې باید ښځه او نارینه د یو مسلمان په صفت یو د بل سره ژوند ولري، یو بل مسؤلیت یو بل ته مسؤلیت ورکي. لکه الله پاک چې فرمایلی دي چې ښځه د نارینه او نارینه د ښځې لباس دی. بنان وخت چې ښځه لباس او د نارینه او نارینه د ښځې لباس، یعنی دلته د مسله د مسؤلیت ده، تره د مسؤلیت ده. یعنی ځکه د مسلمانی ښځې په صفت ټولنې ته یو مسلمانی جامعې ته وروزمه، نو زه خو باید مسؤلیت ولرم. مسؤلیت په څه معنی؟ چې زما مسلمان ورور، ما مسلمان ټولنه باید دومره په اخلاقو ملوث یي چې زه هم په دې اخلاقي چوکاټ کې ژوند وکولای سم. بنا داسې خو نه دی چې زه به په تور کفن کې پیچل کېږم، تورې دستکشې، تورې عینکې او د بل یونیفور یونیفور برابر اغوستل کیږي په دې چې نارینه ځان کنټرولولای نشي هغه فقط جنسي تفکر د شزي د راوتلو په حق لري. نو بنان دا نقطه باید زموږ مدیان د اسلام د دین دې نقطې ته باید توجه واړي. دا مسله باید حل کی په اسلامي جامعه کې چې شزه په کور کې نه بلکې هغه د ټول.
بله مننه. را سره په خبرونه کې د مخزو قنوفا لغلی مشته عزیزی هم مشته ده. اغلی عزیزی لکه څنګه چې اغلی افغان ډیر مسائل ته اشاره درلودله چې ممکن په افغانستان کې وازی خزیا نارینه پورې تړلې پاتې کیږي یا د حقوقو په برخه کې بیلابل دلې دوی ته پیدا کېدلی سي. اوس راګرځ رښتیا هم د خزو د قانون د دفاع په برخه کې یوازې خپل دغه مېرمنې مسؤل پاتې شي چې د بیت په افغانستان کې د خپل قانون لپاره کار وکړي یا خپل غاک پورته کړي. کنه په دې برخه کې نارینه مشته دي چې مسؤل کېدلی شي دوی د خصو د قانون د خپل د لورګانو د اقون په برخه کې خپل غږ پورته کړي.
د ریاست تمه نه وسته جانې د تکال مون په دې باندې ټول پوهیږي چې هیڅ کله چا ته حق نه ورکول کېږي. چې باید خپل د حق د رسولو لپاره مون کار وکړو چې خپل حق ترلاسه کړو. نو مون په دې باندې پوهیږو چې اوس خدمت نه شي کولای چې ټول هغه اساسي حقونه چې دوی دي یا د خویندو حقونه دي دوی خپله دغه کار وکړي. د په دې برخه کې باید علما هم کار وکړي تر څو علما په اوسنی وخت کې ځکه چې طالبان وایي چې مونږ د اسلام په اساس د اسلام په رڼا کې مونږ کومه قوانین چې نافذ کوو او هغه قوانین په ملت باندې ملت مجبور دي چې دغه قوانین ومني. نو د اسلام په اساس د اسلام په هیڅ آیت کې په هیڅ حدیث کې دا نه ده راغلی چې د یو انسان ټول اساسي حقونه او هغه نه واخله د کار حق ونه واخله د تعلیم حق ونه واخله. نو اسلام کې دا خو په هیڅ صورت کې نشته. نو باید په دغه برخه کې که یو کورنۍ کې شپږ نفر دي که څلور نفر دي که اووه نفر دي هر څومره چې وګړي په یو کورنۍ کې ژوند کوي او دوی شتون لري نو دوی باید ټول یو موټی اوسي. په دې خاطر که هغه هغه کنارینه هم دي که مونږ دې ته پام وکړو زموږ کومه نارینه کار کوي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې کومه نارینه مخکې هم دې موضوع ته اشاره شو چې په سړک کې کار کوي دا کراچی لري دوی باندې دومره دوی کته نه کوي چې دوی باندې دومره مالیه دوی نه اخلي اخیستل کېږي چې دوی ګټه اوسي. نو دا دوی هم کولای شي د خپل د حقونو لپاره باید له خپلو میرمنو سره له خپل خویندو سره یو ځای اوسي تر څو وکړ چې خپل د حقونه ترلاسه کړي. نو په دې برخه کې زموږ د پوهنتون استادانو هم کولای شي ټول د ټولنې یو وګړي چې ټول دي ډاکتران دي که انجینران دي ټول باید یو موټی اوسي. په دې خاطر که مونږ دې ته پام وکړو چې اوس دغه درې کاله تقریبا خلاص سلون کار شروع کېږي همدغه دوام لري نو هیڅ نتیجې ته مونږ رسېدو. باید یو کار یو اقدام وکړي هم ښځینه هم نارینه چې تر څو دغه شرایط تخیر وکړي. که د طالبان وایي چې مونږ په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ښځینه ښه تجارت کوي لیسی شه یو ښځینه چې په دې باندې پوه نه شي چې څنګه خپل دغه تجارت مدیریت وکړي تر شپږم صنف پورې دا مونږ په دې باندې ښه پوهیږو. مونږ ټول په افغانستان کې تحصیل کړی چې تر شپږم صنف یوازې په افغانستان کې یوازینی څه چې زمونږ متعلمین په دې باندې پوهیږي او زده کوي یوازې املا ده او هغه څه چې خط یې باید سمسم ولولي. نو دوی نه پوهیږي نو څنګه ته چې یو جلی تر شپږمه پورې دا داسې وایي دا ښه کولی شي تجارت وکړي او خپل تجارت ښه مدیریت کړي چې په دې کې ضرر نه کړي فایده وکړي. کله چې یو انسان په کې علم نه اوسي اساسي زده کړه نه کوي دا څنګه کولی شي یو تجارت ښه مدیریت وکړي. د دې تر څنګ که مونږ دې ته هم پام وکړو چې کله چې یو لاریون کېږي په کې خشونت نه اوسي او یو هم ښځینه هم نارینه یو بل څخه ملاتړ وکړي او عامه تاسیسات کوم دي هغې ته ضرر ونه رسوي او خپل دغه تصورات یو ورځ دوه ورځې نه اوسي باید همدس دوامداره اوسوي. په دې خاطر چې دغه یو نتیجې ته رسوي. خو بیا مونږ دا هم درکوو چې متاسفانه په افغانستان کې زموږ ځینې نیمایي برخه په افغانستان متاسفانه مجبور دی په دې خاطر چې خپل کورنۍ ته روزی پیدا کی نو دی مجبور دي شپږ د سهار تر شپږ بجو تر ماښام تر وو اته بجو د کار وکي او چې خپل کورنۍ لپاره یو څه تیار کی. نو که هغه نارینه دی که ښځینه دي باید یو موټی شي او دوی کار وکړي په دې برخه کې. ځینې زموږ مدني فعالونه فعالین دي د دوی څخه ډېره زیاته معنی کوو دوی هم په دې برخه کې کار کوي او متاسفانه ځینې پالیسیان دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې ښه لور چې لري هغه سوشل میډیا دی خو متاسفانه دوی پالیسیګان نه پرېږدي چې هغه د ولس حق ورسوي.
مننه. بیا هم ورزو د تلیفون پر کرخې زموږ اوریدونکي په تمه پاتې شوې دي. دوی اړیکې راخلو چې دوی نظر لري یا د خبرونې موضوع په اړه باندې نظر یا هم پوښتنه لري چې موږ سره شریک کړو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه تر کومې منې ته تخنیکي همکارانو ته ټول خبرې وکړي.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه اسلام زه خو مبارک جان لپاره نړیکا منی وځي.
مهرباني، تاسو پوښتنه لري که د خبرونې د موضوع په اړه باندې خپل نظر شریکول غواړي.
موضوع په اړه یو نظر شریکوم. یو ستونزه دا ده چې تاسو ریډیو دلته اوس په خاورې دل کې اوس یو مشکل په کې بدای شوی دی چې ورز کېږي. نو که دا حال کې ډېر بخښنې او موضوع په اړه مې هم نظر دی اوس خور کې موږ ګورو نو جن سره ستې دی بندیز باندې لګول کړی. تعلیم موږ هم غواړو، ټول یې غواړو. موږ بار بار شکایت کړی، هر وخت شکایت کوو چې دا باید لکه څنګه چې موږ ډاکټران ته ضرورت لري خدم د ټولنې یو غړی ده. لږ کې وځي نارینه کار کولی چې ښه دي نه سکوت. یوه ستونزه دا ده چې زه ګورم یوازې موږ طالبان ته باید ګوته ونه نیسو. خورکۍ موږ لیدلې دي، زه خپل په سترګو لیدلې الان وایم. خورکۍ موږ څلوېښت کاله جنګونه تېر کړي دي، اوس هېڅوک هم تعلیم په قدر نه پوهېږي. په ډېرې سیمو کې تعلیم هم یوې جینې باندې تعلیم هم چا نه دی کړی. ډېر اوس ځینې کسان داسې سیمې شته خورکۍ چې موږ لیدلې دلته دي، داسې جلی پیدا سره دومره نه خوشحالېږي لکه هلک چې بدا ځکه چې دې ته نه وایي وایي دلته دوی تر اوسه په جنۍ باندې هېڅ وخت هم تعلیم نه ده کړی. د تعلیم فکر ورته کوي، یعنې دا فکر کوي چې جنۍ د بل کور ده. نو یوه دا ستونزه ده چې خلکو کې هم تر اوسه دی د تعلیم په قدر نه پوهېږي، نه هم پوهېدل. که خلک کوشش وکړي انشاءالله حکومت هم غواړي، خو یوازې دا نه چې موږ به حکومت ته ګوته ونیسو. حکومت موږ بندې کړي دي، خلک هم ډېر کله ګیل نه غواړي. خو ته موږ لیدلې دي چې بېخي هېڅوک هم نه غواړي. ډېر نیم نفوس یعنې نیم خلک یې د افغانستان چې دي هغوی ته اوس تعلیم په قدر هم هېڅ نه پوهېږي، نه هم غواړي. یعنې دوی چې غواړي خو دومره قدر یعنې هغه درس ته دومره شوق نه لري، یعنې دومره دغه علمندي نه لري چې یعنې زه خپل لور یې ورولېږم هلته درس ووایي. که دوی دا ټول سره یو چې یعنې د مکتب ټول وغواړي درس وغواړي چې جنکۍ ته باید درس برابر، نو بیا دا ستونزه انشاءالله په یو میاشت کښې مالېږي چې ټول خلک ورته. خو موږ دلته لیدلي چې ډېر خلک دي نه غواړي دي. ته وایي دا تر اوسه په قدر یې نه پوهېږي. یعنې جنۍ تر اوسه څلوېښت کال دوی د مکتب یا درس لیدلې اعلان دي. مخکې تېر حکومت کې چې کوم ځای کې طالبانو حکومت و یعنې دولت به نه و، هغو به مکتب یې دی دا د کوکې نړۍ کارونه دي. موږ مکتب څه شي دی یعنې همداسې بېخي بد یې ګڼل. اوس خو ډېر سیمې موږ لیدلې دي دا ستونزه دی، یوازې د خلکو نه د حکومت نه، د خلک هم په دې کښې لږ ملامت. که خلک دې ته پاملرنه وکړي نو چلا دا ستونزه حلېږي. دغه مې نظر.
ډېر زیاته مننه. مننه، ښه وخت لري. ورځو خپل خبرونې ته ادامه ورکړو. بس کې راسره درنې مېلمنې حبیبه د ښځو حقونو فعال اغلې رابعه ستانکزۍ، د ښځو د حقونو فعال اغلې روګل افغان، د ښځو د حقونو فعال اغلې مجده عزیزي او تر څنګ یې لیکوال او د ښځو حقونو فعال اغلې وږی امیل موږ سره وصلې پاتې شوي دي. اغلې افغان، تاسو ته به در وګرځېږم. یو مسله چې دلته موږ تاسو پرې بحث درلود هغه همدغه لاریونونه دي چې تازه کوم لاریونونه چې د افغانستان په غرب یا په لویدیځ کې ترسره سوي دي، له میرمنو تر څنګ یو شمېر نارینه وو هم بیا دغه لاریون کې ونډه اخیستې وه. تا څومره ښه مثبت پیغام ځان سره درلودلی شي چې که ښځې راوځي د خپل د غوښتنو په تړاو باندې غږ اوچتې، که نارینه ورسره مال شي، دا به یو پایلې ته سره ورسېږي؟
مجدد سلام، حضور ته وړاندې کوم. دا د ټولنې ستونزه ده. په ټولنه کې ښځه، نارینه، وړ، زوړ او معیوب، دا ټوله ټولنه جوړوي. دا د ټولنې لپاره ستونزه ایجاد کړې او خلق کړې ده. ښځه د ټولنې یو د اعضاو څخه تر نیمایي اضافه د چې نیمایي نفوذ لا د دې په لمن کې روزل شوی دی. بنان دا یوازې د په یوې ښځې پورې تړاو نه لري، بلکې ښځه چې د فشار لاندې تاوتریخوالی ورسره کیږي، هغه ښځه چې د تعلیمي سطح ټیټه وي، هغه خپل په دین وارد نه وي، د یوې اړخه ښځه نه پرېږدي چې په دین کې دننه خپل ځان داسې آګاه کړي چې په وپوهېږي چې زما پیسه کې د انسان پیسه کې الله پروردګار کوم احکام نازل کړي دي، او زما په حقله څه ویل شوي دي. او مثلا دا د نکاح مسله چې د سلو نکاح باور وکړي چې اصلا په قرآن کې اصلا داسې آیا وجود نه لري چې ته باید څلور نکاوې وتړې، ولې اصل د یو نکاح دی، یو کورنۍ ده، او اصل دا دی. مهمه دا ده هغه د یو ټولنې د حل لاره پاک پروردګار په خپل حکم کې د هغه وخت زمان د مقتضا سره په نظر کې د دې ستونزې د حل حکم یې کړی دی. بنان ښځه د ټولنې عظیمه برخه جوړوي، او نیمه او بله برخه یې د دې روزنې لاندې ټولنې ته وړاندې شوې ده. وخت چې ښځه بې سواده وي، ښځه خپل په دین کې آګاهي ونه لري، ټولنیز آګاهي ونه لري، سیاسي آګاهي ونه لري، بنان ټولنه به دغسې شاته پاته ټولنه وي لکه زموږ چې د هر چا تر یو غلاندی مدغستلی دی، ده هر مغرز توپک مو پر اوژه ایسی دی، ام خپل وجنو، ام بل وجنو، او هم طولنمو و تاریکو او و جهل او عقد ماندگی تسوق کرده. ده حق رسپات تفکر نتیجه ده چه پا تاسف سره نمه نفوزه ده طولنی د خپل فشار لاندې، د تاوتریخوالي تر فشار لاندې، د ناقص العقل د تفکر لاندې، او د فتنې تر تفکر لاندې، هغه داسې منجمد کړې ده چې هغه ښځه سي چې هغه تنفس نشي کولای، آزاد هوا کې تنفس نشي کولای، د هغې آواز، د هغې نفس، د هغې شش قید دی. هغه باندې یونیفورمونه اغوستل کیږي، د هغې آواز اورت ګڼل کیږي. بنان دا ټولنه هغه وخت کولای شي چې مختتک باندې ګامونه کیږدي چې د ټولنې ټوله د انسان تر عنوان لاندې په رسمیت وپېژندل شي، او بشر او د بشري حقوقو ټوله هر هغه څه چې په دې جامعه کې د بشر حقوق تعریف سي، او اسلامي عقاید تعریف سي، چې په دې کې زما په یوشتمې پېړۍ کې زما وظیفه او واجبه څه ده. آیا زه په شپږمې پېړۍ کې ژوند کوم که زه په یوشتمې پېړۍ کې؟ بله. نن زموږ ټولنه د دغسې روایاتو په چوکات کې، د دغسې تفکراتو په چوکات کې نیمه نفوذ د جامعې جامد پاتې شوی دی، او نیمه نفوذ د جامعې ژیرې اندازه کیږي، د لنګۍ اندازه کیږي، کردباسې اندازه کیږي، او تصویرونه انځورونه حرام بلل کیږي. د وزیر تحصیلات علي شرماوره خبرې باور وکړي خو به را څخه ورک کړي چې دا زموږ وزیر د تحصیلات علي دی، دی وایي پکتیا ته تللي چې انځورونه مخ خپروي چې دا حرام دي.
نو وقتی چی تفکر داشتی وجود لری زموش گلایا پا پتیش کی
من انا دیر زیاد من انا ورزو یخپل یو اوریدون که هم لرو چه تخپرونه پتراو که نظر یا پختن لری مونگ سر بای شریک کری سلامونو وقت بخیر مهربانی
یو سلام خورجان تا تا یو سلام دی ملمنو تا یو سلام دی افغانستان شریف مخترم و هم دیده خلکو تا
علیکم سلام مهربانی
خورجان مونگ خو مکتبم غوارو پانتونم غوارو کرسم غوارو دینی ازدکن غوارو ار شای غوارو اپو کوکم غوارو و دنیز دین غوارو دلر نه نه چه زب امریکا کو سیگم و دباند خارج که بو سیگم زب خپل غک جگو من نه دغه دغه د تاسو برنامه ته چرته ملما کوي کوشش داخل تر شي ما سره ودرېږي د افغان ته صفات باندې ما سره ودرېږي غږ جګو دلري نه خون نه کوي خورځانې زه هر وخت تاسو لا دوه تعقیب کوم دا آشنا را دوه تعقیب کوم دا خارجي را دوکان ټول زه تعقیب کوم خو دلري نه لګیای نږدې نه نه زه خپل دغه آشنا را دوه کې غږونه وباسم د عوام د مکتبونو درشه زیو د فوینه ولم ویوړه لممنه تماته کسو څو ستونزه لري مال دا ستونزه لرم زه شي غواړم زه خپل یو مایه به مزه خپل غواړم زه د خورګان حقوق غواړم او دا غدن نه راشه چې دغه جنه غږ جوړو مثال زه وسېګم لندن کې یا خارج کې وسېګم هغه جنه دې بدره دی وایم چې دا دولت دې دا دولت څه دې پوشه دا غلطه راشه خورجان افغان سره ودرېږي پوشه د ننګرهار نه یم افغان یم تخلص افغان دې او دا غلطه ما سره درېږي دغه جنه بغږ جیکو چې زمونږ خول لري نه دا دلري نه نور نږدې نه راشي چې ټول لا توته و چې وروره تاسو مکتبونه نه سره تاسو دې لري
bale manana زمونږ درانه اوریدونکو ول چې موږ سره خپل نظریات شریک کړل د خبرونه په تړاو ترڅنګ بلابل غوښتنه په دغه برخه کې مطرح کیږي برزو د خبرونه بس په لړ کې به د نړیوالو پر مسولیتونو باندې به هم غږی کو ریچارډ بنټ تازه کوم سفر کاناډا ته تر سره کړی دی چې پخې د افغانستان د خزو د قانون په تړاو باندې دوی خپل د غا کو چټالو د خپل د هڅو خبره کړې ده اغه له ستانګزي دغه ډول ناستې دغه ډول سفرونه چې د ریچارډ بنټ له لوري تر سره کیږي هغه بهرنۍ کوم استاد چې د افغانستان په چارو کې مسول ګڼل شوی دی او مسول دی څنګه دغه ډول خبرې اترې یا دغه ډول سفرونه د افغانستان د خلکو لپاره موثر تمام سوي دي
معنی نه د ما نظر زه نه غواړم چې خپل مسولیت یا د خپل د اقونو مسولیت یو د سکاست اور په غاړه کوم چې د نننۍ افغانستان او د اوسنۍ وضعیت راوستون کې دوی دي زنه غواړم چې غوي د ما د مسولیت واخلي زنه غواړم چې غوي زمنګ د خزو په نوم سفرونه تر لاسه کړي امکانات تر لاسه کړي او اغیزه هم د مونږ د خويند په ژوند باندې هیڅ یو مثبت اغیزه یا کم اغیزه هم نه لري د مونږ د خزو پر وضعیت کدي دوی سره د افغان میرمنو یا انجونو د کار یا د درس یا د تعلیم ستونزه وای یا د تشویش ور سره وای دغه د نننۍ وضعیت به اوس دغه رقم ته نه و خو څرنګه چې نور شرایط په ومنلو پاسپورت هم د اوس د جمهوریت په ټاپه ورکول کیږي پیسې هماغه پیسې دي نو دغه د انجونو د کار او د تحصیل خبره به هم ور سره شریکول ابل اورز د امریکای نماینده خلیلزاد وای چې ما هیڅ کله د افغانستان داخلي موضوعات مونږ سره نه دی یاد کړی نو دلته افغانان خپل مکلف دي چې سره هغه وختم سره ناست وای خپل ستونزې سره مطرح کړي وای او اوس هم مکلف دي چې سره مطرح کړي هیڅ کله زله خارجان نه تامه نکوم او دغه مسولیت دوی ته نه ورکوم او نه غواړم چې توکي ورکړي د دې لپاره چې دوی د بغیر له دې نه چې مونږ سره سره بیل کې په قومونو په ژبو الف ولار مو وی شي د دوی نه مونږ ته خیر نسته او زه دوی ته تمام نه کوم او زه باور نه لرم چې د دې کومه خبره به غیزه ولري او مونږ ته به څه وکړي
د عزت مننه هغه له عامل مستاسو نظر ته څنګه ممکن کېدل شي چې بل اخر د خزو د قانون په برخه کې دي عملاً په داسې وی تاریخ پر داسې یو مسلې باندې کار وشي چې هغه کې د افغانستان د خزو د قانون رعایت موجود وي
د خزو د حقونو او راته دا بل اخر خلک په دې فکر کې دي چې د پردې شاته به نور لاسونه یې چې چاته اجازه نه ورکوي یا زما مطلب چا بند کړی دی یا زما کار یا زما دغه ټول دغه حالت چې راوستې چاره وستې دا افغانان بل اخر دې نتیجې ته رسېږي دا چې استغیل نه کوي دا چې هیڅوک خپل ځان نه خورې او خپل غوږونو کې مالو چې خېلی بلاخره مونږ څه ووایو. هغه ورور چې ویل چې د افغانستان غږ پورته کېدل زه د افغانستان پورته کوم، بل دا چې بل ورور ویل چې کله جلکۍ پیدا شي خلک خفګان کوي، خو زه دا درته وایم که هغه جلکۍ ښه وروزل شي زه فکر کوم احساس یې کم دی. یو خلک نه لري خپل کورنۍ ته، خپل ټولنې ته، خپل وطن ته تمامېږي. او بل داسې ویل دا د بل کور دی، که د بل کور کې ستا هغه لورکۍ نارامه کېږي، ناپوهه وي، په اسلام کې پوه او ناپوه سره یو شان نه دي، هغه که علم پوهه ولري د نورو احترام کوي، په خپل حد پېژني، هغوی سره ښه کړنې کوي، خپل ښه اولاد روزي، خپل باسواد اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، هېڅکله هم دا امکان نه لري چې یوه پوه او ناپوهه ښځه یو شان وي. علم نه دي کړی. بل دا چې ویلي چې افغانستان کې نور خلک یعنی علاقه نه لري چې نجونې مکتب ته ولي، ټول زه فکر کوم نه نوي فیصده، یو فیصده خلک داسې فکر ولري، نه نوي فیصده اوس د علم د پوهې په ارزښت پوهېږي، په مزایا یې پوهېږي، پوهېږي چې د
ډېره زیاته مننه آغلی امیل، ډېر زیاته مننه، ژوندي اوسئ، مننه کوم. په وروستیو کې په لنډو کې آغلی عزیزي که تاسو خپل نظر راکړي، البته د خپرونې وخت موږ ته نور اجازه نه راکوي چې ستاسو نظر به هم ځان سره ولرو، انشاءالله چې راتلونکي خپرونې کې به هم تاسو سره پاتې شو. درنو اورېدونکو او لیدونکو، زموږ خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم دا چې په خپرونې کې موږ سره مل پاتې شوی. تر بیا ښه چارې.
زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، چپای بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه شبهای بی ترانه نمانه نمانه به مهری زمانه نمانه نمانه دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه آدم بره و میهن بخانه بخانه دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه دم برم و میهن بخانه بخانه ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری ای جدایی جدایی از کجای در بگیری شکست زمانه بی وفای در بگیری ای جدایی جدایی از کجای در بگیری